خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم اسمت ساروان میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ساروان صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سرور صاحب، ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان حکومت او ناټو د کابل پرونی حمله وغندله. د دې حمله د یو کس چې د حمله په وخت په خپل دفتر کې وو د سترګو حال در اورو، او دغه راست د نور موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو تاندې څنګ یو حقیقت سره. خو لومړی د دې سات خبرونه واوري. د سولي ولسی حرکت په هلمند کې د سولي او اوربان په ننګلاریون کوي. په سوریه کې فعالان وایي د داعش او القاعده پلو ډلو په بریدونو کې د سوریې د حکومت نږدې 50 پلوي سرتیري وژل شوي، او د لیبیا د پلازمینې په جنوبي سیمو کې درنې چکرې روانې دي. د خبرونو تفصیل. د سولي ولسی حرکت وایي په پام کې لري نن یک شنبه په هلمند کې د سولي او اوربند په ملاتړ لاریون وکوي. دغه حرکت پرون په ننګرهار، تر هغه مخکې په خوست او غزنی کې لاریونونه کړي دي. د سولي ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ناوخت آزادي راډیو ته وویل
د یک شنبه په ورځ په هلمند کې لاریون لرو. د لاریون پر مهال د جګړې پر شکل اړخونه باندې ژغ کوو چې نور باید ژر تر ژره اوربند لانس یا یوې سولي روغې جوړې ته ورسیږو. تر هغه وروسته په بلخ، کندهار او نور ولایتونو کې دغه لاریونونه لرو، او د لاریونونو پر مهال د جګړې پر شکل اړخونه د جنگ بستې ژغ کوو.
د سولي ولسی حرکت په لاریونونو کې د حکومت لخوا د خالد پوځي عملیات او د طالبانو له لوري د الفتح پنوم پسرلنی عملیات غندل شوی دي. وسلوالو طالبانو د الفتح پنوم د خپلو پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان کړی دی. د سولي ولسی حرکت وایي په نورو ولایتونو کې به هم د سولي او اوربند په ملاتړ لاریون وکړي. د ترکیې د پوهنې وزارت یو چارواکی وایي په افغانستان کې د افغان ترک ټول ښوونځي د ترکیې د پوهنې وزارت چوکاټ ته انتقالي شي. د ترکیې د پوهنې وزارت موین ریحا دینی میچ پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل په دې اړه دوی میاشتې مخکې د افغانستان له حکومت سره یو تفاهم شوی دی.
الان 12 اوکولون 7سینن دوره زاتن تماملنمش
له افغان حکومت سره د تفاهم لمخي 12 افغان ترک شونزي د ترکیه د پهونی وزارت چوکاټ ته انتقالي شي. تر دې شی بي پوری و شونزي انتقال شوي، پاتې 15 شونزي به هم د پهونی وزارت چوکاټ ته ولېشتول شي. په افغانستان کې د افغان ترک شونزي یو فعالیت 22 کال مخکې پیل شوی دی. په جوزجان، بلخ، کابل، کندهار، هرات او ننګرهار کې د دغه شونزي شمیر 12 تر رسیدي. افغان ترک شونزي په امریکا کې مشته مذهبي مشر فت الله ګولین لخوا اداره کېدل، چې په ترکیه کې د 2014 میلادي کال د کودتا د ناکامې هڅې په تور په تنظیمولو تورن شوی دی. د غزنی ولایت چارواکي وایي په ګیلان ولسوالۍ کې څو تنه وسلوال وژل شوي او څو نور نیول شوي دي. د والي ویان محمد عارف نوري پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د ځانګړو افغان ځواکونو په عملیاتو کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او 8 تنه یې له وسلو او مهماتو سره یو ځای ژوندي نیول شوي دي.
شاغل نوری هم در از ول چې په دغه عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو 22 نقطه وسایت هم له منځه وړل شوې دي. زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، د بریټ خبر منی خو وایي امنیتي ځواکونو ملکیان وژل دي. د خبرونو له ازادي راډیو اوري. په سوریه کې فعالان او یو څارون کې ډلوي د داعش او القاعده پورې د تړلو وسلوالو په جلا جلا حملو کې نږدې 50 دولتي سرتیري او د هغوی متحد جنگیالي وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقونو د څار ادارې پرون وویل په القاعده پورې د تړلې ډلې حیات التحریر الشام وسلوالو پرون د حلب ښار په لویدیځ کې پر دولتي ځواکونو حمله وکړه. د دې ادارې په خبره په دې پیښه کې 21 سرتیري او د هغوی متحد جنگیالي وژل شوي دي. که څه هم په دې مکی په سپتمبر میاشت کې په یو لنډمهاله اوربند موافقه شوې ده، خو لا هم سخته نه امن ګڼل کیږي. په بل پیښه کې د پنځشنبه پر سهار د داعش افراطي وسلوالو د مرکزی ولایت همس په یو دشت کې دولتي ځواکونو ته کمین نیولې و چې وروسته دوه ورځې جګړه وشوه. د سوریې د بشري حقوقو د څار اداروي په دې جګړه کې د څلور افسرانو په ګډون وبش سرتیري وبشل شول. د لیوال قدس په نوم یوې دولت پلوي ملیشه ډلې د کمین خبر تایید کړی او ویلي دي دوی د السخنا په نوم د شارګوټي په ختیځ کې د دوو محاصره شویو ساحو د آزادولو لپاره خپل جنگیالي لیږلي وو. د لیبیا د پلازمینې ترابلس په جنوبی سیمو کې پرون درنې جګړې پیل شوې. دا په داسې حال کې چې پر دغه ښار د ولکې ټینګولو لپاره د دوو اونیو په جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر تر 260 اوښتی دی. لیبیا په ختیځ او لویدیځ کې د دوو سیالو حکومتونو ترمنځ ویشل شوې ده. جګړه د قومندان خلیفه هفتر تر مشرۍ لاندې د لیبیا د ملي پوځ په نوم د ځواک او د هغو ملیشو ترمنځ روانه ده چې د ملګرو ملتو لخوا په رسمیت پیژندل شوي د ملي یووالي حکومت ته وفادار دي. په ترابلس کې د ملي یووالي حکومت ته وفادارو ځواکونو ویلي چې د هفتر د جنګیالیو په وړاندې پرون ځوابي حمله کړې ده. د سعودي عربستان او ایران په ګډون د عراق د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسانو له داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه د بیرته نیول شویو سیمو د بیا رغولو لپاره د بغداد د هڅو ملاتړ ته تیاری وشو ده. د عراق حکومت له څلور کلنې خونړۍ جګړې وروسته پراخې سیمې له داعش څخه بیرته ونیولې. په دې مناسبت پرون شنبه په بغداد کې د یوې غونډې د پای په اعلان میکه ویل شوی چې د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسان پر داعش له ستربری وروسته په عراق کې د ثبات آرامش ځکنې بشپړتیا او ټولنیز پیوستون پر ملاتړ ټینګار کوي. دا اعلامیه چې د اردن، کویت، ترکیه او سوریه استازو هم لاسلیک کړي وایي چې د عراق ثبات د سیمې د آرامش او ثبات لپاره ضروری دی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان حکومت او ناټو د کابل پرونی حمله وغندله. په دې برید کې بند پاتشوي کسان د سترګو لیدلای حال بیانوي.
زمونږ دفتر اول منزل کې ده. زه د کابل پوهنتون مسؤل کسانو سره ناستم چې یو درز شو.
د نورستان د څو ولسوالیو روغتیایي مرکزونه بند شوي دي.
غریبی نورستان کې کله یو وام کولونه د مکمل ټول بند شو. د دوه عمومي شفاخانه روغتون ولته بند کړل. همدې لوجه نه مریضان عمل د پراته دی بند.
د کندهار د میوه صادرونکو له حکومت څخه د نورو بازارونو د مندلو غوښتنه کوي.
فقط مدایله ده چې زموږ سره د خپل مشران کوشش وکړي چې د دنیا سره زموږ لارې او اړیکې راسمې کړي.
په پکتیا کې یو شمېر خلکو غوښتنه وکړه چې د الکترونیکی تذکرو ویش دې په ولایتونو کې پیل شي.
دوی ژمنه کړې وه چې موږ به په لنډ وخت کې زنونو ته غځو، خو دغه لړۍ محدوده پاتې شوه، په کابل کې پاتې ده.
له افغانستان د باندې په موضوعاتو کې به واورې چې د پاکستان صدراعظم عمران خان نن ایران ته ځي. د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم تعقیبولای شي. زموږ د وی پانې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په افغانستان کې د ناتو یو چارواکي ویلي افغانان سوله غواړي خو تروریستان دوی ته درد او کړاو ورکوي. دغه چارواکي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پر ودانۍ پرونی حمله وغندله. د افغانستان د ولسمشر هم د دې حمله په غندنه کې ویلي د افغانستان دشمنانو سرګند کړ چې له وژنو او جنایت پرته بل هدف نه لري. چارواکي وایي دغه ډلې سه حمله شاوخوا 15 ساعته روانه و. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی په کابل کې د شنبې ورځې حمله تروریستي بللې او غندلې ده. هغه په خپل ټویټر کې لیکلي په داسل کې چې افغانان سوله غواړي، تروریستان یوازې د درد او کړاو سبب کیږي. بلخو ولسمشر محمد اشرف غنی هم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پر اتلس منزله ودانۍ د وسلوالو حمله غندلې ده. د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې راغلي د افغانستان دشمنانو د ملکی خدماتو د مامورانو په نشه کولو پر عامه تاسیساتو په حمله او د بیرې په خبرولو سره یو بیا ثابت کړی چې له وژنې او جنایت پرته بل هدف نه لري. د کورونا چاره وزارت ویان نصرت رحیمی د شنبې پر ماښام ازادي رادیو ته ویل چې حمله کوونکي 15 کسان وچی، یوې ځان وژونکې حمله وکړه او څلور نور یې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي دي. شغلی رحیمی وویل د درویو سرتیرو په ګډون و کسان په پیښه کې وژل سوي دي.
په دغه پیښه کې څلور نفر زموږ قدرمن هیوادوال چې ټول ملکی کسان دي شهیدان شوي، او اته نفر نور هم ټپیان شوي. درې نفر امنیتي ځواکونه هم په دغه پیښه کې شهیدان شوي دي.
د پرونی حمله پر مهال په مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت کې شاوخوا 2000 کارکونکي راګیر پاتې وو. بلخوا د رابعې په نوم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د وړکتون کارکونکي له رویټرز آژانس سره په خبرو کې د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ: ډوډۍ مو خوړله چې ناڅاپه زوروره چاودنه وسوه، چیغې مو کړې. د ډوډۍ غابونه د ماشومانو له لاسونو ولوېدل. هغې خونې ته ورغلو چې دروازه یې د زغورو وه. کله چې وضعیت لږ ښه سو، امنیتي ځواکونو له هغه ځایه وایستلو. تر پرون ماښام پورې د دې حملې مسؤلیت چا نه و منلی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. وسلولو طالبانو په وروستیو کې د الفتح په نوم د خپلو په سرلنیو عملیاتو تر اعلان وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې خپل تحرکات زیات کړي دي. په کابل کې تر حملې یوه ورځ مخکې په پام کې وه له افغانستانه 250 کسیز هیات له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته ولاړ سي، خو په وروستیو شیبو کې دا کتنه لغوه سوه. جمهوري ریاست اوس د هیلي سترګې د سولې مشورتي لویې جرګې ته نیولې چې د غویي ثور پر نهمه کېږي. د جرګې تر دایرېدو مخکې ځینو کلیدي سیاستوالو له دې جملې اجرایه رئیس عبدالله ویلي چې په دې جرګه کې برخه نه اخلي.
د مخابراتو پر وزارت حمله چې د غرمې په 11:40 دقیقې پیل شوې وه، د مازیګر تر 15 بجو پورې روانه وه. د وزارت کارکونکی اتل زازای د حملې په مهال په خپل وزارت کې دننه و. هغه صالح محمد صالح ته د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بووایه:
یولسمه بجې وې، یولس څلوېښت دقیقې. زموږ دفتر اول منزل کې ده، د افغانستان ملي مرکز معلومات دفتر ده، د افغانستان ډیټا سینټر هلته موجودیت لري. زه د کابل پوهنتون مسؤول کسانو سره ناست وم. د دوی د نوي فلایټو په هکله مونږ بحث کوو چې یو درج شو. مونږ داسې فکر وکړو چې کوم د سیرینا هوټل سره بسته یي، هغه وروسته ډزې نور هم تیزې شوې او کسانو داسې اوازې خپرې شوې چې ګوندې په افغان پوست باندې حمله کړې. چون دلته د افغانستان د ټولو دولتي اداراتو ډیټا پرته ده، نو مونږ خپل هغه زیرې دروازه چې درلوده هغه مو بند کړه. خو چون د افغان پوست هغه کوم تعمیر باندې چې دوی نتلي وو، هغه زمونږ د پښو لاندې په لاندې منزل کې وو. نو مونږ هر څه ډېر د نږدې نه احساسول او هر څه مو اورېدل، او ډېرې درنې ډزې وې. ساده کلنچکوف ډزې نه وې، د پیکا او د نورو درنو وسلو ډزې وې. څه وخت وروسته اور راپورته شو، لوګی راپورته شو. ډیټا سنټر وو، نو هلته زمونږ د لوګي چې ټول را دننه شول او لاندې هغه لاینونه دي، د برق لاینونه هغې اور اخیستی وو.
نو تاسې تر اخري شېبې پورې په هماغه اتاق کې
بله او بیا د ډیټا سنټر هغه د خطر زنګ ووهل شو. خو هغه دې پختل چې مونږ وارخطا شو چې ګوندې دوی را دننه نه شي او دلته فکر نه شي، هغه مو بند کړه. خو هغه د اوبو سیستم مو فعاله کړه چې که خدای نه خواسته غور ولګېږي د اوبه را خوشي شي. خو چې بیا موږ ولیدل د دود او ګاز ډېر زیات شو، نو مجبوره شو چې زنګ ووهه نورو کسانو ته، او مونږ یې د هغې دفتر نه وویستلو. مخامخ بل دفتر ده، د حکومتدارۍ الکترونیکي دفتر، د هغې رئیس دفتر ته لوړ.
تاسو په دې اتاق کې تقریبا څومره وخت پاتې شوئ؟
تقریبا د شروع د جنګ نه تر یوې بجې پورې عمل ته بند پاتې وو. خو اما چون ګاز او حرارت هغه ډېر زیات شو، مونږ ته د اکسیجن کمی هم محسوس شو، نو مجبور شو د هغې ځای نه ووځو. لاړو د حکومتدارۍ الکترونیکي ریاست ته، هلته مو دروازه ځان پسې بنده کړه. هلته یو دری دروازه وه، نو هلته نور هم جنگ شدت پیدا کړ. او مونږ تر اخره پورې نه پوهېدو چې د کوم قسمت نه جنگ روان ده. بیرون هم نه شو وتی، هېڅ سره مونږ تماس نه شو نیولی.
زدران صاحب، اوس خو د ټولنیزو شبکو زمانه ده چې یو خبر په لنډه شیبه کې خپرېږي. کله چې ستاسو د کورنۍ غړي په دې خبر سول چې وزارت باندې حمله شوې وه، هغوی په څه وضعیت کې وایي؟ ستاسو سره منظم په تماس کې وکړه څنګه؟
او دوی طبیعي چې داسې اوضه کې ډېره سخته مونږ ټولو کورنیو ته. خو چون مونږ ډیټا سنټر یو، د انټرنیټ کنټرول هر څه زمونږ سره ده، نو د دې په خاطر چې دا ډیټا ته ضرر ونه ورسېږي، نو مونږ هر څه د وزارت ټول انټرنیټ برخ هر څه مقطع کړ.
د مخابراتو د وزارت کارکونکی اتل ځاځی وو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې په ولسوالیو کې له تیرو څو ورځو روغتیایي مرکزونه تړل شوي او له کبله یې ولسونه له ګڼو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روحل انوري راپور واوري.
د نورستان په لویدیز کې د منډول، دواب او نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې له تیرو څو ورځو په سیمه کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. د لویدیز نورستان دوه تنو قومي مشرانو حاجی میراجان او حاجی محمد سخی ازادي راډیو ته وویل
دا ډاکټرانو تنخواه کم کړی وو، پرسنل هم کم کړی وو، دوا هم کم کړی وو، د مریضانو آشام کم کړی وو، ډاکټران مکمل توګه کلینیک کې کلی واچو مکمل لا او غریبی نورستان کې کلینیک یا هم کلونه دا مکمل ټول بند شو. د منډول کلینیک، د کوراش کلینیک، د ګلم کلینیک، د نیالو خپل د آشی د دکاندارانو قرضدار شوی دي چې ډوډۍ د دانبای او د غوښې د دې ټانو د پر اغوی ورته سودانه ور دونه په مشکلاتو سره مواجه دي. د جواب عمومي شفاخانه روغتون ولته بند کړی دي. همدې لوج نه مریضان عمل د پراته دي بند کړي چې د سامان چي نو.
سید احمد وای نورستانیان بې وسه او ناتوان دي او نورو زینو ته د درملن د پاره ناروغان نشي وړلې. نو حکومت ته پکار دي چې د ډاکټرانو ستونزې هواري کړي څو بیرته خپل دندو ته راستانه شي.
قومونو دغه خوازه چې موږ بل بدیل نه لرو چې د دولتي شفاخانه کنه یې موږ چې ته د خپل وزه خرج کوو، چارمغز خرج کوو، لوګا خرج کوو چې د زامور څخه خپل علاج وکړو.
په نورستان کې د اهډ روغتیایي مؤسسې مسول ډاکټر ګل اصغر ازادي راډیو ته وویل کلینیکونه یې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو او غوښتنو له امله بند کړي دي.
طالبانو بیا د بعض کلینیکونو ته کنه، خصوصا د شرقي او غربي ته احوال لګل ده او بس خطونه لګل ده چې بند کړي کنه. بس ځینې خواهشات لري دوی، نو چې دا زموږ خواهشات او ډیمانډ پوره شوی نه، موږ ته پیسې راکړي او د مصارفو لپاره.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم مانی چې یو شمیر روغتیایي مرکزونه یې په ولایت کې ډاکټرانو د ماشونو د کموالي، په کلینیکونو کې د اسانتیاو د نشټوالي او یو شمیر نور مشکلاتو په وجه تړلې دي او دوی کوښښ کوي چې یاد ستونزې زر هواري کړي.
او د جنگ د وجه نه طالبانو لکه چې اختر ورکړو چې موږ جنگ کوو تاسو وزه، نو هغه موقت کړی دي. دا د تنخواګانو د کمبود مسله موږ هم څو ځل د وزارت سره مطرح کړې دي او انشاء الله د حل په لټه کې یو. مریضانو په مورید کې هم دغه کومه مؤسسه چې قرارداد یې کړی دی هغوی دقیق رسیدګي نشي کولی، نو موږ دا موضوع کتبي وزارت ته لیږلی دی چې وزارت په دې مورد کې رسیدګي وکړي. انشاءالله موږ کوشش کوو چې بیرته یې ژر خلاص کړو.
تر اوسه وسلوالو طالبانو په لویدیز نورستان کې د روغتیایي مرکزونو د بندولو او له هغوی څخه د باج غوښتلو په اړه څه نه دي ویلي، خو څو ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو په نړیوال روغتیایي سازمان او په نړیوال سرصلیب په افغانستان کې کاربندیز ولګولو.
د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر وایي په وروستیو سیلونو کې 250 تنه مړه شوي او نږدې 300 نور ژوبل شوي دي. نجیب آقا فهیم پرون شنبه د دغه وزارت د کالنی راپور د بیانولو په مهال وویل له مصیبت ځپلیو سره د مرستو لړۍ روانه ده. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
تاسو جوین دغه پلوکین د خاور د بوجی وینې دا غون موږ په خپل شخصي اغو کړای دم.
د کابل خار د نهم ناهي وسیدونکو مجيب الله وای وروسته سیلاونو د کور دیوالونه نړولی او ډیر زیان ورسول دي.
په دغه سیلاب کې دغه سور زمخ کې راغله او موږ ډیر زیان ولید. تاسو جوین دغه پول دغه پلوکین د خاور د بوجی وینې دا غون موږ په خپل لاس او په خپل شخصي اغو کړای چې چا یان موږ سره کومک ونه کړو. نو موږ د دولند واړو شکیدای شي دغه ساور میاشت کې بارانونه ډیر دي، موږ سره کومک وکړي
دی وای کو حکومت ور سره مرسته ونه کړي په یوازې ځان د کور د بیا رغولو توان نه لري. حکومت وای د ورسته دوه میاشتو سیلابونو په کابل ولایتونو کې په زرګونو کورونه نړولی او سکم 250 قربانیان لري. ورسته سیلابونو یوازې په کابل کې ستونزې نه دی پیښې کړې، بلکې په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. د فاریاب ولایت د شیرین تګاب د ولسوالۍ اوسیدونکو عتیق الله وای دی وای لومنګ سره نه چا مرسته کړې او نه راته توجه شوې. په سیلاو کې مې کور وران شو، ساروی مې سیلاوونو بیا وړل، سلور زامن مې تر اوسه هم په دغو سیلاوونو کې لادرک دي.
او نورم هم سیل ورده
دل حکومت غواړي چې مرسته ورسره وشي. دلته بیا طبي پیښو ته د چمتووالي په چارو کې د دولت وزارت د هوت او حمل په میاشتو کې د وروستیو سیلاونو له امله خلکو ته د زیانونو شمیرې وړاندې کوي. طبي پیښو ته د چمتووالي په چارو کې د دولت وزیر نجیب آغا فهیم وایي د هیواد په سلی رشتو ولایتونو کې په دغو سیلاونو کې 228 کسان وژل شوي، 299 ټپیان او 15 ترتم دي. سباندې 15,000 کورونه بشپړ ویجاړ او سباندې 18,000 لکس زیانمن شوي دي. دی وایي په 6,000 کورنیو چې کورونه یې بشپړ ړنګ شوي نغدې پیسې پر 19,000 کورنیو خوراکي او په 6,000 نورو کورنیو یې غیر خوراکي مواد ویشلي دي. ښاغلي فهیم د شنبې په ورځ د دغه وزارت د کلني راپور د وړاندې کولو پر مهال په کابل کې وویل له ټولو زیانمنه شوو کورنیو سره به له استثنا پرته مرسته وشي.
په کندهار کې سوداګر وایي نامنظمې سوداګري اړیکې سبب شوي چې دوی په وچه میوه کې د ګټې په ځای تاوان وکړي. سږ کال له کندهاره 8,000 ټنه وچ انځر هند ته صادر شوي، خو سوداګرۍ له ګټې خوښ نه دي. له کندهاره د صادق رښتین راپور واورئ.
له کندهاره تر تازه میوې وروسته هر کال تر 150,000 ټنه پورې وچه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا ازادي راډیو ته وویل چې د شاوخوا 4,000,000 ډالرو په ارزښت یې 8,000 ټنه انځر سږ کال هند ته صادر کړي دي. خو دا چې هند د انځرو لپاره یوازنی مارکیټ دی، نو هلته د وچې میوې کچه زیاته شوې چې له امله یې سوداګرو ته د ګټې پر ځای تاوان رسېدلی.
یو مارکیټ لرو چې هغه هندوستان دی او موږ نور خواهو ته لاره نه لرو، او ایتالیز مو هم داسې خاص فعاله نه دی، او زمینی لاره موږ فرضاً اروپا خواته یا د نور ممالک سره په ارتباط کې نه یو. نو کم وخت چې هغه مارکیټ په دې خبر شو چې موږ انځر ډیر دي، نو هغو یې په رانیولو کې ډیر کمښت راوستی. هغه چې زموږ د انځرو تاجران سږ کال تاوانیان هم دي، باید ووایم چې ډیر لوړ قیمت یې دلته خریداري کړې وه. متاسفانه چې اوس هغه چې درته وایم چې 6% قیمت یې تنظیم کړی دی، یعنی 6% تر اتر شوی دی.
د سوداګرۍ خونې مرستیال وایي سږ کال د تازه میوې تر څنګ د وچې میوې کیفیت هم ښه وو او زیات حاصلات یې کړي وو. خو د منظمو سوداګریزو اړیکو نشتون سوداګر زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې د وچې انځرو سوداګر هم وایي د دغه وچې میوې زیاته برخه یې هند هیواد ته صادره کړې، خو هلته د مارکیټ د کمښت له امله یې په هر کیلو کې 1,500 افغانۍ زیان کړي. نعمت الله لنډو او محمود الله له دولت غواړي چې اروپایي هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې وتړي.
دولت مشر تجارت ته نور لارې دغه کې خلاصې کې چې بل ملک ته ولاړ شي، بل ملک ته ولاړ شي واز پر هندوستان خدای نظر نه خلاصې نه پر هندوستان یوازې پاره.
مثال د ملک تو ته دولت مثال مستر کومک وکي، مثال دی مستر کومک وکي چې دولت ته دی ماری فکر نظر نو واسي مستر کومک وکي
چې زموږ تجارتونه د ملک سره وکي، زموږ قراردادونه وکي، زموږ مالونه په پروش باندې وسوم. شکر دې رسیدلې دې ګرد خلاصې وې دې دونه نه دی پاته. فقط مدایله ده چې زموږ سره د خپل مشران، د خپل کومندانان، د خپل وزیران، د خپل علما، د خپل پوهان خلک دا کوشش وکړي چې د دنیا دنیا سره زموږ لارې او اړیکې راسمې کړي.
تر دې مخکې د وچې او تازه میوې سوداګري یوازې له پاکستان سره وه، خو له تیرو دوو کلونو څخه د پاکستان تر څنګ له هند، عربي اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو سره هم سوداګري زیاړي کې ټینګې شوې. خو د سوداګرو په وینا دوی له دې عمله زیان ګوري چې د سوداګري چارې پر معیار برابرې نه دي.
وسام اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر خبرونه افغانستان ته د امریکا د کانګرس د کړو د ورستي سفر پاړې ولیکنه خبره کړې وای. د افغانستان د ولسکلن جګړې په وګدو کې د امریکا سلګونو سناتورانو او د کانګرس غړو افغانستان ته سفرونه کړی. خبرونه وای د امریکا د کانګرس د غړو د دې سفرونو هدف دا و چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د خدمت درناوی وکړي، دلته د امریکایي کمانډانانو څخه د افغانستان د وضعیت په اړه واوري، او له افغان چارواکو سره په دې اړه چې په هیواد کې څه سم روان دي او څه سم نه دي خبرې وکړي. د واشنگتن اگزامینر د دې لیکنې په یو برخه کې د سناتور جک ریټ سرګندونه راخستل شوې دي. د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو د کمیټې د غړي جک ریټ په مشرۍ د کانګرس یو هیئت تیرونه افغانستان ته سفر کړی و. دوی په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره ولیدنې وکړي. د هیئت په کابل کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو او په دې هیواد کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ. واشنگتن اگزامینر وایي سناتور جک ریډ کابل ته له سفر وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پایدار حضور د اړتیا په اړه خبریالانو ته څرګندونه کړې. د دې امریکایي سناتور له قوله ویل شوی ګمان نه کوي چې د امریکایي ځواکونو پرته به نور ځواکونه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې همره موثر ووسي. خبرونه د جکرید لخلی ویلی دی د دې خطر شته چې افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه او یا د القاعده شبکې یو ځل بیا پیاوړی او منسجم شي. خو واشنگتن اگزامینر وایي له لیک دودونکو ترهګرۍ څخه د خپلو خلکو د ساتنې لپاره واشنگتن اړتیا نه لري چې افغانستان کې زرګونه سرتیري وساتي. د خبرونه په باور کچیر د نظامی ځواکونو حضور ستونزه هوارولای شو نو وس پېد کلونه مخکې د افغانستان کړکیچ هوار شوی وای. د ای انټرنیشنل ریلیشنز انلاین خبرونه د افغانستان د سولې پاړې ولیکنه خبره کړې وای. که څه هم په افغانستان کې د پسرلی پر رسیدو جګړه ته د شوی خدا سیخکاری چې په دې هیواد کې به بل اخر یو داسې توافق وشي چې لمخي وي امریکایي ځواکونه بیرته هیواد ته ستانه شي. خبرونه وای د زلمی خلیزات په مشه امریکایي هات پر یو داسې جوړجاړي کار کوي چې لمخي وي په افغانستان کې کړکیچ تمام او څور لسر امریکایي او د نور هیوادونو سرتیري به کورونو ته ستانه شي. خبرونه په افغانستان کې د تیور ولس کلونو جګړو په ترڅ کې بشري او مالی زیانونو ته اشاره ویلي چې د جګړې کې تر اوسه 2302 امریکایي سرتیري وژل شوی، تر 3000 زیات نور امریکایان پکې ټپیان شوی او خپل تر 3000 زیات افغانان هم پکې وژل شوی چې ډیری ملکیانو. خبرونه د جګړې د مالی لګښت په اړه وایي چې د جګړې تر اوسه د امریکا مالیه ورکونکو لپاره هر کال 450 میلیارډ ډالر لګښت لري. خبرونه زیاته وی کسان په افغانستان کې بل اخر خی یو توافق رامنسته شي، خو په وینا یو شپږ ستونزمن او پیچلې مسلې شته چې باید حل شي. ورسپانه زیاته وی دا داسې ستونزې دي چې کیدای شي افغانستان پر اتلونکو کلونو کې لا نارامۍ سره مخ کړي.
ټاکل شوې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن په دوه ورځني رسمي سفر ایران ته لاړ شي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې تیره پنځشنبه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وسلوالو په حمله کې د پاکستان 14 پوځیان ووژل شول. پاکستان تور لګولې چې دا حمله په ایران کې میشتو افراطي بلوچستانو کړې ده. د دې موضوع تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن یکشنبه په دورزنی رسمي سفر ایران ته ځي. عمران خان به ایران ته پخپل دغه لومړی رسمي سفر کې د ایران له مشر آیت الله علي خامنهي، ولسمشر حسن روحاني او نورو چارواکو سره وګوري. پاکستانی رسنۍ وایي چې صدر اعظم عمران خان به په ایران کې د ایرانی او پاکستانی سوداګرو له ډلو سره هم وګوري. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې وی وروستۍ حمله د تهران او اسلام آباد ترمنځ کړکیچ زیات کړی دی. د پنځشنبه وختي یو ډله وسلولو درې څلور بس موټرونه چې له کراچي ګوادر ته روان وو ودرول. د مسافرو د پیژن پاڼو تر کتلو وروسته 14 کسان له ځان سره بوتلل او بیا ووژل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي په وژل سو کې لس تنه د پاکستان د سمندري ځواک غړي وو، درې د هوایي ځواک او یو ساحلي ساتونکی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل چې حمله کوونکي له ایران د پاکستان خاورې ته اوښتي او په بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر ضد حمله کړې ده. وزارت وایي د ایران حکومت ته یې په یوه لیک کې ویلي چې حمله کوونکي د بلوڅ بیلتون غوښتونکو د یوې نوې تشکیل شوې ډلې راجی اجوی سنگر غړي وو چې د وزارت په حواله د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې دیره ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل
اس نه الائنس بی آر ای کې ټریډینګ کیمپ
د بی آر ای په نوم د بلوچستانو د بیلتون غشتون کې ډلې دغه نوې اتحاد د هغوی روزنیز یا اکمالاتي کمپونه د ایران په سرحد کې دنه ندی. تر څېړنو او پلټونو وروسته مو له ایرانی چارواکو سره عملی شواهد شریک کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له ایران غوښتنه کړې چې د حمله کوونکو په وړاندې چې بیرته د ایران خاورې ته داخل شوي اقدام وکړي. د اسوشیټډ پریس خبری اژانس په حواله د پاکستان په بلوچستان او د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د بلوچستانو ډلې په دواړو هیوادونو کې خپلواکي غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي صدر اعظم عمران خان به د دغو وژنو موضوع له ایراني چارواکو سره مطرح کړي. شغلی قریشی له ایرانی لوري د اقدام غوښتنه وکړه.
هم توقع کرتے ہیں ایران
ایران یو ورور او گاونډي هیواد دی چې اوږدمهاله پیاوړي اړیکې ورسره لرو. د دغو اړیکو پر وړاندې کې تم لرو چې ایرانی ورونه به د دغو ډلو په وړاندې اقدام وکړي. که څه هم د پاکستان او ایران په سرحد کې میشتي افراطي ډلې زیات وخت پر ایرانی ساتونکو حمله کوي، خدا په ورستیو کلونو کې لومړی وار دی چې پاکستان په عامه ایران د هغو بلوڅ ډلو په وړاندې په اقدام نه کولو تورنوي چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د وژلو تور ورباندې لګول سوی دی.
د روانې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، خو اوس چې 8:30 دی توجه کړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د سولې ولسی حرکت وایي په پام کې لري نن یکشنبه په هلمند کې د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون وکړي. د ترکیې د پوهنې وزارت یو چارواکی وایي په افغانستان کې د افغان ترک ټول ښوونځي د ترکیې د پوهنې وزارت چوکاټ ته انتقال شي. د غزنی ولایت چارواکی وایي په ګیلان ولسوالۍ کې څو تنه وسلوال وژل شوي او څو نور نیول شوي دي. په سوریه کې فعالان او یو څارونکي ډله وایي د داعش او په القاعده پورې د تړلو وسلوالو په جلا جلا حملو کې نږدې 50 دولتي سرتیري او د هغوی متحد جنګیالي وژل شوي دي. د لیبیا د پلازمینې ترابلس په جنوبي سیمو کې پرون درنې جګړې پیل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر دغه ښار د ولکې ټینګولو لپاره د دوو اونیو په جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر تر 200 تنو اوښتی دی. د سعودي عربستان او ایران په ګډون د عراق د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسانو له داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه د بیرته نیول شویو سیمو د بیا رغولو لپاره د بغداد د هڅو ملاتړ ته تیاری وښوده. او د قزاقستان په جنوب کې د یوه بس د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 11 کسان مړه او شاوخوا 10 نور ټپیان شوي دي. مخی تر دې چې حقیقت سره اونیس پروګرام واوري، لومړی د ځوانانو لپاره تاندې څنګه واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د تاندې څنګه یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنۍ مشران په ځوانانو د خپل فکر د تحمیلولو هڅه کوي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي.
که چیرې د ځوانانو خواخه نه منل کیږي پایلې به څه وي؟
بیا دای دومره مسؤلیت په کیسه کې نه وي، ځکه د ته دلایل وي چې دا خو ما نه وي انتخاب کړی.
او ځوانان څه ډول کولی شي د کورنۍ مشرانو ته قناعت ورکړي او په خپله خواخه مخکې لاړ شي؟
مخکینی نسل له دې اړخه وننګو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه فرشته مرسالې درته وړاندې کوم.
یو شمیر ځوانان وایي د کورنۍ مشرانې هڅه کوي خپله خوښه او فکر په دوی ومني. د کورنۍ مشران په دې باور چې ځوانان په ډېر څه نه پوهېږي، وروسته وړاندې نه ګوري او پرېکړې احساساتي وي، خپلې مخې ته یې نه پرېږدي. له سلیقې او خبرو رانیولې د زده کړو د رشتې د ژوند ملګري او د نورو مسایلو په انتخاب کې د کورنۍ ستره هڅه دا وي چې ځوانان د دوی فکر ومني. دا کابل اوسیدونکي ملکه وایي دا کورنۍ مشران د خپل خوښې د تحمل لپاره لا تهدید او زور څخه هم کار اخلي.
زموږ په ټولنه کې دا مسائل ډیر دي، لکه څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپل خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې که ته دا خبره ونه منې، زما زوی نه یې یا زما لور نه یې، نو یا باید له کوره ووځې، او داسې نور تهدیدونه ورته کوي.
د صدیق دقیق په نظر په ډیرو کورنیو کې د نظم د ساتلو په خاطر داسې یو سیستم وی چې یو کس پکې پریکړه کوي او نور باید د هغه له خبرې تیر نشي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. چې ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، هغه مشر ورور وي که پلار نه وي په هغه کورنۍ کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر، سیاسي فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ تم سرایت کړی ده او خلک فکر کوي چې نو زه پلار یم یا زه مشر ورور یم، نور کشران دي، زه پلار یم نور زامن دي. یوازې زه فکر وکم، زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پښتني حق دی. ان په ډیرو وړو وړو مسلو کې لا دی هغه ته د خپل ذوق په اړه حق ځکه نه ورکول کی.
مومن محمد یا سړوای ځوانان باید کنټرول شي، پښتنه وشي او لارښوونه ورته وشي. خو د ځوانانو په شخصي مسایلو کې د حسنه کیږي چې د کورنۍ مشران خپل خوخه پرې تحمل کړي.
د دې لپاره چې اولادونه سم تربیه شي، خاصه په کوچنیوالي کې یا په تنکۍ ځوانۍ کې، بیا ضرور ده چې په اولادونو باندې ځین محدودیتونه وضع شي، پښتنه باید وشي او هدایت ورته وشي چې داسې داسې به کوي. ځکه دلته بیا ځینې فسادونه دي چې موږ تاسو په ټولنه کې شته، چې خدای نه خواسته دا موږ او تاسو تنکۍ ځوانان بیا د هغې سره مخ نه شي. بله خبره د هغو محدودیتونو ده چې هغه هم په اسلام کې او هم په نړیوالو اصول او قوانینو کې موږ او تاسو چې اوس لرو، هغو کې بیا دا داسې تشریکی چې دا دوی حقه حقوق دي چې د هغې مخنیول کیږي، مخنیوی کیږي، چې دا بیا ښه کار نه دی، غلط کار دی. او د دې منشام چې دا د ټولنې رواجونه دي، لکه د مثال په ډول ورته وایي چې په خپله خوښه واده مه کوه، دا خبرې ورته کوي. یا مخکې به ورته ویل چې کله به د چا اولاد پیدا شو د ځوان، بیا به ورته ویل چې دا غېږ کې ما اخله، دا بد کار دی که نه. یا د خپلې مېرمنې سره مثلا د ټولو په مخکې خبرې مه کوه، یا چې کله مشران خبرې کوي ته چوپ کښېنه.
دا ښاغلی اڅړ په وینا هغه ځوانان چې نور ورته پریکړې کوي په خپل ژوند کې له ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
دا خو یو د ځوانانو په روحیاتو باندې ډېر بد تاثیر کوي، حتی ذهني ناروغۍ ورته پیدا کیږي، ډپریشن ورته پیدا کیږي، مورال یې کم وي، په مجالس کې خبرې نشي کولای. بیا چې کله لوړ سن ته ورسیږي دوی نشي کولای چې د خپل حق څخه دفاع وکړي. او بل د ټولنې د پرمختګ مخنیوی کوي، دا ټولنه د جمود په لور بیایي. هغه کار که ښه کار هم وي دوی ورته وایي چې دا مه کوه، ځکه چې تا پلار او نیکه نه دی کړی که نه. نو دغه د نړۍ کوم کاروان چې د پرمختګ په لور روان دی، په دې کې بیا موږ او تاسو شاته پاتې کیږو.
دا کابل پوهنتون د عامه ادارې پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي د هرې زمانې خپل شرایط او غوښتنې وي. دا د په باور دا مناسبه نه ده چې اوسني ځوانان دې د 40 یا 50 کاله مخکې په ډول ژوند وکړي.
ژوند ولاړې وبنه دي روان سیند په شکل څخه پرسي. په دې سره زه کوشش وکم، مثال دی روان سیند په وړاندې باندې زه ولاړ دیوال ځان جوړ کړم، دا به ناممکن وي، سخته به وي. او دا به دا تر دې هم ناممکن وي زه د سیند په خلاف لوري بیرته حرکت وکم. دا چې افکار، ژوند، ټولنیز حالات ټول په یو طرف روان وي او ما پلار او نیکه او جد و برجد په خپل تخله باندې کینوي، یا په خپل ځای باندې، په خپل فکر باندې مستحکموي، یا په هغه فکر باندې دروي، دا به ناممکن وي او نامناسبه به وي. زما پلار هغه وخت لپاره زیږېدلی و چې هغه د ځوان فکر د هغې زمانې دپاره، نیکه مې بیا د هغې زمانې دپاره اوسېدلی و چې نیکه مې ځوان فکر کړو، او تر هغه ورپورته همداسې. خو زه د هغې زمانې دپاره زیږېدلی وم چې اوس ځوان درفکر کړم. زه باید له اوس ټولو سره، له اوس اجماع سره، او له اوس حالاتو سره ځان جوړ کړم.
د خوست اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي کله چې ځوانان په خپله خوښه یو کار کوي مسؤلیت یې هم مني، او په دې خاطر هم خواري کوي چې نورو ته کم را نه شي.
که د ځوان په خوښه کوم کار وشي کنه تحمل نشي، پرتلونکي کې ځوان خپل ځان مسول ګرني چې دا خو ما خپل ځان ته انتخاب کړی وو یا ټاکلی وو، باید دا کار زه وکړم، ځکه کورنۍ ته سر ټیټی کیږم، سبا به راته وایي چې دا کار خو تا انتخاب کړی وو. خو که د کورنۍ لور یا په تحمل شي، بیا دا دومره مسولیت په کیسه کې نه وي، ځکه ده ته دلایل وي چې دا خو ما نه وي انتخاب کړی، کورنۍ راته انتخاب کړی وو، که وشو وشو، که نه هیڅ خبره نه ده. خو که خپله دا کوم کار ځان ته انتخاب کړي، نو دای بیا ځان مسول ګڼي، چې کله څوک ځان مسول وګڼي د کولو هڅه یې په ښه ډول کوي.
دا چې ځوانان په دغسې یو حالت کې څه وکړي چې دا کورنۍ خوښه پرې تحمیلیږي، نصرت الله ترنک او مومن محمدي اڅړ راته وایي
داسې حالت کې حتمن بیخي انتخاب ځینې اخیستل، یا هغه تب خبر په دوه لارې کې درول، او زیات تاوتریخواله، زیات جدیت، حساساتتوب، دا حتمن دي لا بدو پایلو زمینه جوړوي او لا بدو پایلو سبب کیږي. ښه خبر دا ده چې احساسات کنټرول شي، داسې د یو صمیمي شکل سره او په یو مشورتي شکل سره که موضوع حل شي ښه به وي.
چې څه ډول کولای شي دوی په کورنۍ باندې فشار وارد کړي چې دوی د خپل خوښه ورباندې ومني، معقول فشار. یوه لاره دا هم ده چې په اکثریت کورنیو باندې ځینې تاثیر ګذار اشخاص شته، عالم پوه خلک وي، هغوی په ځینو کورنیو باندې تاثیر لري. دوی کولی شي د هغو اشخاصو سره خبرې وکړي، مثلا د ما دا خوښه ده او د ما مور او پلار یې نه راسره مني، د ما په خبرو قناعت نه کوي، لطفا تاسو د دوی سره خبرې وکړئ او دوی ته قناعت ورکړئ.
دا چې ولې د کورنۍ مشران د ځوانانو خوښۍ ته ارزښت نه ورکوي او خپل فکر پرې مني، د دې کار پایلې به څه وي او که دغه ستونزې رامنځته کیږي څه ډول باید حل شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه استاد ضیاء الحق شام سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
استاد، په ځینو کورنیو کې کله چې یو ځوان د خپلې خواښې کار کوي، د مشرانو لخوا ورته دا ویل کیږي چې پلار او نیکه دې دغه کار نه وکړی، ته یې ولې کوې یا یې ته مه کوه، ولې دغسې یو دیوال د ځوانانو د خواښې په مخ کې درول کیږي؟
موږ تر یو خاصې درجې زیات ټولنیز یو، معنا یې دا ده چې زموږ عرف او ټولنه یوه کلک درجه تړون لري خپل منځي. هر وګړی دلته د آزادۍ اندازې د آزادۍ محدودې ډېره وړه ده نسبت نورو ټولنو ته. زمونږ ټولنیزېدنه د کوچنیوالي نه په داسې یو بڼې سره ده چې مونږ باید ځان د ټولنې سره عیار کړو تر دې چې ټولنه مونږ سره ځان عیار کړي. دا چې تاسو د عمر په اوږدو کې داسې فکر کې ونیسئ، بېلابېل خنډونه او ستونزې مخې ته راځي چې وګړی ورسره مخ ده او ټولنه ورته تصمیم نیسي. اوس طولي او نسلي تفاوت د انسانانو داسې یو رقم ته شکل اخلي چې مخکینی نسل حق پیدا کوي د وروستي نسل لپاره چوکاټ جوړ کړي، او مخکینی نسل هم همداسې د مخکینی نسل اخیستی، دا ټول له عرف خپل اخلي.
که فرضاً مشران ځوانان په دې خاطر د دوی د خوښې له کارونو راګرځوي چې ګنې پخوا دا کار نه دی شوی یا ستا پلارونی که دا کارونه نه دي کړي، دا به ځوانان له څومره ستونزو سره مخ کړي؟
اوسنی نسل زموږ دوی محکوم دي د عرف په اطاعت باندې. دوی دغه عرف اطاعت چې کله ونیسي کولای دوه ستونزې منځته راځي. یو دا ده چې دوی باید ځینې جوړښتونه مات کړي چې څومره یې کولای شي، دا دوی پورې د دوی وضعیت پورې دریز پورې مربوط. بله ستونزه دا ده چې مخکینی نسل ځان په داسې یو وضعیت کې احساسوي چې فکر کوي چې په هوا کې پاتې کیږي، بنان باید غبرګون وښیي. هغه غبرګونې په تاوتریخوالي، په فزیکي برخورد، په وهلو، په ټکولو، په لرې کولو، یعنی په ټوله کې د حذف یا د منځه وړلو په فکر باندې ده. په داسې یو شرایطو کې د خپل رضایت قرباني کول او د خپلې خواښې نه تیرېدل یو معقوله لاره بریښي مشرانو لپاره، او دوی کولی سي په ډېر اسانه سره ووایي چې دا هلکان دي دوی تصمیم نشي نیولی، یا دا واړه دي تر څو پورې دوی دا پرېکړه نشي کوی. هغه چې نتیجه ده په پیل کې یو بد احساس دی او د رضایت د منځه وړل دي د مقابل لوري. لږ ډېر عمیق چې ورته ورځو د یو خاص شعوري ودې مخنیوی دی. تاسو یو چاته دا فرصت نه ورکوئ چې هغه د خپلې پرېکړې تجربه وکړي، او د خپلې پرېکړې د ښې یا بدې تجربې په پایله کې یو خاص درجه د هوښیارۍ ته ورسیږي، هغې ته نه رسیږي.
که فرضاً یو ځوان په دغسې یو حالت کې واقع کیږي چې هغه ته ویل کیږي که دغه کار دې وکړه، مثال د کورنۍ له ارزښتونو تیر شپې، څه ډول دی کولی شي چې په دغه حالت کې هم خپله خوښه وکړي او هم کورنۍ له لاسه ورنه کړي؟
زمونږ نسل یو داسې خداګاهۍ ته اړتیا لري، په ځان پوهېدنې ته، هم مخکینی نسل هم اوسنی، چې د دې په ځای چې تقابل وکړي تفاهم وشي کولی. او دا د اوسني نسل زه توقع لرم چې دا کار وشي کولی، مخکینی نسل نه دا کار نه کیږي، ځکه چې دوی هغه ترخه چې تجربه کړې ده په ډېر اسانه سره کولی شي بلته انتقال کړي. کوم شی چې زموږ ذهنونه ډېر کلک را اخلي چې دا زموږ کورنۍ عزت دی او ستا په دې دریځ سره دا له منځه تلونکی دی، دا په خپله له بنیاده غلط دی. موږ په ټولنیز بدلانه کې یو، مونږ جدا بدلیږو. کله چې ټولنه بدلیږي خپل ارزښتونه له سره تعریفوي، او مخکینی نسل له دې اړخه وننګوو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل سي. کله چې د وضعیت بدلانو ته فکر کوو، ښه پخوانی یا مشر نسل زموږ هماغه دی چې د ځوانانو په ګټه باندې پرېکړې کوي او پوهیږي چې زموږ وخت نور تیر دی، دا نشي کولی تاسو له پامه وغورځوئ. که برعکس کیږي، لکه څنګه چې په ځینو عرفي فرمولونو کې زموږ محلاتو کې په افغانستان کې کیږي، دا هماغه د پخوانی او کلاسیک سنت دوام دی او د ستونزې غزونه د لس نورو شلو نورو کلونو پورې. حال دا چې په لسو کلو کې، پنځو کلو کې، د اوسني ځوان نسل په ډېر ښه فرصت ورکولو سره مونږ کولی شو نوي ارزښتونه ټولنې لپاره تعریف کړو، چې هغې کې تر دیرشو څلوېښتو پنځوسو نورو کلونو پورې بیا دغسې د ګزار مرحله چې ډېره قرباني واخلي کمه.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبری.
حقیقت دا دی چې لا هم د پاکستان هوایی حریم هندوستان ته د افغانستان د تلونکو الوتکو په وړاندې تړلی دی او دې چارې افغان حکومت ته لکونه ډالر مالی زیان اړولی دی. سلامونه، زه اکرام الله اکرام یم او تاسې حقیقت څه دی د دې اونۍ خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې د افغانستان د هوایي چلند د ملکي ادارې له رئیس محمد قاسم وفایي سره د دې مسلو تر څنګ په افغانستان کې د کمزوري هوایي خدماتو په اړه هم خبرې کوو. هیله ده تر پایه ملتیا وکړئ. رئیس صاحب، ډیره زیاته مننه چې وخت مو راک پایلې لدینو کو چې د پاکستان فضائی حریم لا هم د افغانستان د پروازونو پر مخ باندې چې هندوستان ته ځي لا هم تړلې ده. دا کیسه بل اخر کوم سر ته ورسیده؟ سوزل ژمنې وشوي چې دا فضائی حریم بل اخر خلاصيږي، خو لا تر دې دم تړلې ده. بل اخر دا کیسه کوم ځای ته ورسیده؟
پاکستان خو په 28 فبروري خپل فضا د ټول عبوري پروازو ته وتړل، تر اوسه پورې هم دا همداسې پاتې ده. موضوع نه دی حل شوی او آخري نوټم چې هغوی شو کړی ده هغه تر د اپریل تر 24 پورې ده. دغه نه باید دغه نه وروسته باید ووینو چې بیا تمدیدوي که موضوع حل کیږي. تر اوسه پورې مونږ ته نه دی معلومه. خو بیا مونږ خپل تدابیر درلوده د افغانستان د غربي فضا لخوا مونږ یو نوی مسیر جوړ کړ، خو هغه 5.5 ساعت وخت نیسي تر دهلی پورې، ډېر اوږده ده. خو بیا نوی مسیر هم اوس مونږ ډیزاین کړی ده د چین لخوا چې اورومچی ته ځي او اورومچی لخوا هند ته، خو دا بیا 3.5 ساعت وخت نیسي کابل څخه تر دهلی پورې. تر اوسه پورې زموږ مذاکرات هم چین سره هم هند سره هم پاکستان سره دوام لري، خو بیا په نږدې راتلونکي موږ انشاءالله هیله من یو چې دا نوې لار هم جوړه شي او زموږ پروازونه د دې لار څخه هم پیل شي.
تاسې سلی رښتم د اپریل چې دغه لار کېدی شي پاکستان هغه وروستۍ نیټه ټاکلې چې دغه لاره کېدی شي د افغانستان او د نورې سیمې د ټولو پروازونو پر مخ باندې پرانیستل شي. که پرانه نیستل شي او پاکستان بالاخره دغه ژمنه ماته کړي، افغانستان به بالمثل عمل وکړي د پاکستان د پروازونو په وړاندې، یعنی خپل حریم به د پاکستان د پروازونو په وړاندې وتړي که څنګه؟
دوه موضوع ده. یو خو مخکې هم هغوی هر ځل تمدید کړی ده د خپل فضا د مسدودیت نوټم، تر اوسه پورې موږ ته نه دی معلوم چې بیا تمدیدوي که نه. دوم موضوع دا ده چې هغه ټول عبوري کرخې چې د افغانستان فضا څخه تیریږي هغه آسیای میانه هیوادو څخه او ایران څخه راځي او پاکستان ته ځي. دا د دې معنی لري چې پاکستان فضا چې وتړل شو د هغه نه وروسته د ټول هغه د منطقې هغه هوایي ترافیک ټول مختل شوی ده اوس. خو تر هغه وخته پورې چې ټول هیوادو په هغه کې شریک ده او ستونزه د منطقه په کچه ده، کوم ستونزه خاص ستونزه نشته چې پاکستان او افغانستان ترمنځ خاص مشکل نشته، دا یو عمومي مشکل ده. که داسې وشو چې پاکستان بیا نور هیوادو الوتکو ته اجازه ورکړه او یوازې افغانستان پاتې شو، په هغه وخت کې ما مخکې هم اعلان کړی ده چې معلومه ده چې افغانستان هم د خپل فضا د مسدودیت موضوع بررسی کوي.
او د افغانستان د هوایی حریم د لارې نه د پاکستان څومره پروازونه کومو هیوادونو ته کیږي؟ دا چې دي تجارتي دي تر ډیره که نه ترانسپورټي دي تر ډیره؟
خو اوس مخکې خو د افغانستان فضا څخه هغو ټول الوتکو چې تیریده هر ورځ 300 تر 500 الوتکو پورې، خو پاکستان فضا ته داخلیده او هغه نه هم عبور کړه. خو د هغه نه وروسته اوس هر ورځ 7 پاکستانی الوتکو افغانستان ته راځي یا افغانستان فضا څخه تیریږي.
یعنی دا کومو هیوادونو ته ځي دغه 7 الوتکې یا پروازونه چې د افغانستان د فضا د لارې نه تیریږي د پاکستان نه راځي کومو هیوادونو ته ځي؟ اصله
معمولا آسیا میانه هیوادو ته ځي.
او دغه چارې چې پاکستان د هوایی حریم د سیمې د ټولو هیوادونو په مخ باندې وتړل کومې چې هندوستان ته تللي، افغانستان په مالی لحاظ باندې څومره تاوان وکړ؟
تاوان مونږ تاوان کړی یو، ځکه چې هر الوتکه چې افغانستان فضا څخه تیریږي $100 فیس ورکوي افغانستان ته. خو تاسې محاسبه وکړئ چې هر ورځ 300 تر 500 الوتکو څومره پیسې کیږي. په دې یو نیم میاشت چې د پاکستان فضا مسدود شوې ده نږدې 15 میلیون ډالر مونږ ته زیان رسیدلی ده.
او دلته په داخل د افغانستان کې تابن په نرخونو باندې تاثیرات کړي
خو په نور برخه کې نه، خو تب فقط د کابل دهلی په سکتور کې خپل تاثیر درلود، ځکه چې هغه مخکې د 2 ساعتي وخت ونیول او اوس یې دغه 5.5 ساعت وخت نیسي. تبان دغه د ټیکټونو نرخونه هم یو سل وړ شوی ده.
بل مسله، رئیس صاحب، د افغانستان د هوایی حریم د روسي راپورونه دا موجود دي چې د افغانستان هوایی حریم اوس خپل د افغانستان په لاس کې دی، د افغانستان د حکومت په لاس کې دی، خو ځینې راپورونه وایي چې یو 100% د افغان حکومت په لاس کې دی، نور د خارجي ځواکونو په لاس کې دی. دغه کیسه کوم ډول ده؟
دا خو زمونږ فضا تر 15 د سپتمبر میاشتې د 15 پورې 2015 کال و فکر کوم، تر هغه وخت پورې خو د ناټو لخوا کنټرول کېده. خو د 15 د سپتمبر نه وروسته چې هغه مسؤلیتونه انتقال شو د افغانستان دولت ته، د هغه نه وروسته ټول مونږ خپل فضا په بشپړ ډول خپله کنټرولوو. اوس یو څو ورځې مخکې ما اعلان هم وکړه چې د دې کال د 11 د اپریل نه د 11 نه وروسته زموږ فضا هم خوشبختانه د برادر سرویلنس ته لاړه. د دې نه وروسته هغه الوتکه چې په افغانستان فضا کې داخلیږي او تر هغه وخته پورې چې زموږ فضا نه خارج کیږي، دا تر رادار کنټرول ده. زموږ کنټرولران هغه ویني دغه سپریشن، دغه فاصله، ټول موضوعاتو اوس کنټرول کیږي.
یعنی دا سیستم ټول د افغانانو په لاس کې دی اوس؟
معلومه ده، اوس زمونږ کارمندان د ادارې هوانوردی لخوا کنټرول کیږي.
100%
یو په اپروچ برخه کې په ځینې میدانو کې چې هلته ایساف هم فعالیت لري، مشترک اپریشن جریان لري، لکه په کابل کې، په کندهار کې، په مزار شریف کې او په هرات هوایی ډګر کې مشترک اپریشن لرو، مشترک کنټرول کیږي هغه اپروچ سکتور. نور یې ټول فضا زموږ په لاس کې ده او خپله کنټرول کوو.
بله مسله د حج ده، راتلون دوه میاشتې وروسته به حج ته تګ یا درې میاشتې وروسته به حج ته تګ پیل کیږي. څه کالي پلان څه دی چې څومره کسان به ځي، څومره کسانو دپاره هوایی ترتیبات نیول شوي دي؟ او دغه څه کالي داسې ویل کیږي چې یو وار بیا آریانا هوایی شرکت ته د قرارداد ورکړل شوی چې کامیار به مور سره همکاري کوي. همداسې ده،
تر اوسه پورې موږ ته رسمي مکتوب نه دی رسیدلی چې کوم شرکت ورکړل شوی کنه، خو داسې معلومات مونږ ته هم رسیدلی چې مشترک آریانا او کامیر دواړه ته ورکړل شوی ده. خو په دې کال کې مونږ 10,000 سهمیه لرو په حج کې، خو زمونږ برخه دا ده چې په خپل میدانو کې دا 4 هوایی ډګر چې حجاج د دینه استفاده کوي، مونږ خپل بشپړ آمادګي لرو. اوس هم نور آمادګي هم را روان ده چې د حجاج لپاره هغه اسانتیاوې چې پکار دی ټولې برابر شي.
خو د اسانتیاو مسله تاسو یاد کړئ چې ورته برابر شي، د هوایي شرکتونو نه عموما یو ګیله او یو شکایت دا موجود دی چې ښه خدمات نشي وړاندې کولای.
خو دا شرکتونو ته مو دا د شرکتونو موضوع ده، خو مونږ د شرکتونو سره هم یو جلسې غواړو چې ولرو، لکه چې هر کال مونږ داسې جلسې لرو د کیفیت په لحاظ او نور موضوعاتو چې په دې پورې په دې پروسه ملي پروسه پورې اډه لري هغه باندې بحث کوو. او شرکتونو ته مونږ د مخکې د سپارش هغوی ته مونږ کړی ده چې باید یو ښه خدمات باید حجاج ته برابر شي.
خدمات یوازې د حجاجو په برخه کې شکایت نه دی موجود، عمومي دا موجود دی چې د افغانستان په هوایي شرکتونو کې هغه ډول چې لازمه ده ښه خدمات نه وړاندې کیږي. تاسو تر دې دمه په دې اړه باندې څه کړي دي شرکتونو سره؟ مثلا د کوم شرکت شته چې هغه جرمانه شوی وي د ښه خدماتو د نه درلودلو لامل، یا په دې برخه کې کومه پالیسي موجوده ده؟
زموږ پالیسي خو دا چې ما جلال ماب ولسمشر ته هم وړاندې کړی ده، دا یو دا ده چې مونږ غواړو چې د دې نه وروسته هر شرکت، هوایی شرکت چې په افغانستان کې فعالیت کوي، باید ISO سرټیفای شي. چې ISO سرټیفای کوالټی اشورنس ده، د هغوی کوالټی په لحاظ د خدماتو سطح باید لوړه شي د دې نه. او نور هغه شایع شکایتونه چې زموږ شرکتو څخه مونږ ته راځي، دا زند په پروازو کې ده چې 1 ساعت، 2 ساعت یا یو ورځ هم مونږ ته گزارش را رسیدلې ده، لکه پرون چې په مزار شریف کې ما ته گزارش راغله چې یو ورځ په پرواز کې زن راغلی وو او ټول مسافرین په میدان کې ناست وو.
مخه ولې نیول کیږي د پروازونو زن په افغانستان کې؟ یو هغه مسله ده چې ډېر له پخوا راهیسې ده او ساتونه ساتونه زن کیږي، ولې مخه نه نیول کیږي؟
مونږ اوس یو نوی طرز العمل جوړ کړی وو، هغه مخکنی د مؤسساتو خدماتي طرز العمل چې هغه تعدیل شوی ده، په هغه کې یو نوی برخه مونږ اضافه کړی وو، زن جریمې. د دې نه وروسته هغه تفصیلات هغه چې اجرایي شي بیا تاسو سره شریکیږي. د دې نه وروسته که هر شرکت په خپل پرواز کې له نیم ساعت نه زیات زنډ پکې راشي، هغه تابع د جریمه ده، او نور مکلفیتونه او مسؤلیتونه هم په هغه کې واضح شوی ده چې که مسافر زیانمن شي، که خلک زیانمن شي، د دې زن نه باید هغوی کمپنسیټ وشي، جبران خساره هغوی ته ورکړل شي. دا موضوعات په تفصیل کې په دې نوې طرز العمل کې راغل ده چې په نوې هفته کې په انشاءالله په یو دوه هفته کې دا اجرایي کیږي.
فکر نه کوو چې دا طرز العمل ډیر وروسته جوړ شو،
خو باید دا مخکې جوړ شوی وو، دا مخکې اجرا شوی وو، خو اوس هم وخت ده مونږ په دې باره کې یو جدي پالیسی لرو چې د خدماتو سطح باید لوړه شي، ځکه چې تاسو پکې خبر یاست چې تیر کال د ایکاو لخوا یو تخنیکي هیئت افغانستان ته راغلی وو، هغوی د افغانستان هوایي چلند خپلواکې ادارې ټول برخونه وسیدل، بررسی وکړه، خپل گزارش مونږ سره شریک کړی ده. مونږ اوس په 2008 کال کې د یونیورسل سیفټی آډیټ پروګرام لپاره مونږ ثبتنام کړی او هغه وخت نیول شوی ده، او په دې ډسمبر کې هم مونږ ډیسکټاپ آډیټ لرو د ایکاو لخوا، او اوس هم د سلور نړیوال هوایي ډګرونه سرټیفیکیشن پروسه را روان ده چې مونږ غواړو چې دا سرټیفای شي. دا نوې کارونه ده چې مونږ شروع کړی چې باید تکمیل شي، چې د هغه د تکمیلي دوله مونږ کول شي چې د هغه د اروپایي بلک لیست څخه هم راووزو، او د خپل شرکتونو د خدماتو سطح هم باید لوړ شي. دا د هماغه لپاره ده چې مونږ ISO اوس غواړو چې ISO سرټیفیکیشن الزامي وکړو خپل شرکتو باندې.
فکر نه کوي رئیس صاحب چې په افغانستان کې د هوایی ټیکټونو یا د هوایی ترانسپورت د ټیکټونو په پرتله باندې د کاغه ملي دي که نړیوال دي، نېشنل دي که انټرنېشنل دي، د ټیکټونو د بای په پرتله باندې خدمات ډیر کمزوري دي؟
طبعا زه په دې امر کې موافق یم، خو ځکه ما مخکې موبایل چې اوس مونږ د دې نوې طرز العمل سره سم شرکتونو سره هم دا موضوع بحث شوی ده چې هغوی باندې یو مکلفیت جوړ کړو، یو قانوني مکلفیت، یو چارچوب جوړ شي چې هغه چارچوب سره سم خپل ځان د ټول هوایي شرکتونو باید خپل ځان عیار کړي، هغه ښه خدمات باید ټول مسافرین ته ورکړل شي، او دغه سیفټي او امنیتي ستاندردونه باید لوړ شي په ټول شرکتو کې، چې دا یو اساسي خبره ده. دې باندې مونږ کار کوو، او ان شاء الله په دې کال کې یو اساسي تغییر دی هوایي چلن په سکتور کې ان شاء الله براوړو.
وروستۍ پښتنه، د افغانستان زیات شمیر شرکتونه یا یو شمیر شرکتونه دوی یو شکایت دالري چې د افغان حکومت د لوري نه سبسایډي نشته، په دوی باندې مالیات لوړ دي، او هغه ځینې نور بهرني شرکتونه چې افغانستان ته الوتنې کوي په هغوی باندې خپل حکومتونو مالیات کم دي، نو دا هغوی ښه خدمات وړاندې کولی شي نسبت موږ ته.
په یو برخه کې دا صحیح ده، خو مخکې هم شرکتونو ته دوه کاله د لنډنګ او پارکینګ فیس معافیت ورکړل شوی وو، دا ډیر یو لوی کومک وو شرکتو سره، بیا یو کال بیا نور تمدید شو. خو مونږ ته د بررسی د نتیجې له دا معلومه شو چې شرکتونه د دې معافیت او د دې حمایت څخه په ښه توګه نشو کولی چې استفاده وکړي. خو د هغه نه وروسته هم اوس هم یو څو طرحې تر څیړنې او بحث لاندې ده په شورای اقتصادي کې، په کابینه کې، چې څنګه مونږ کولی شو چې شرکتو سره مرسته وکړو، حمایت یې وکړو. زمونږ چارجونه نور هیوادو څخه لوړ نه ده په خپل شرکتو باندې، خو یو نړیوال قانون مشته چې موږ نشو چې د خارجي او داخلي شرکتو ترمنځ ډیسکریمینیشن یا تبعیض وکړو، دا خلاف ده د اصول د کاو د اصول. موږ خو اوس یو طرح دا ده چې باید بانکونه د خپل هغه انټرست ریټ چې دا باید ټیټ کړي، تر څو چې شرکتونه کولی شي هغوی نه پیسې قرضه واخلي او نوې الوتکې واخلي خدا یو سو وړاندیزونه د شرکتونو لخوا هم مونږ ته راغلي وو چې هغه شورا اقتصادي او کابینه سره شریکه شوې ده اوس هم تر بحث لاندې ده او مونږ دا لارې چارې سیړو چې څنګه کول شي خپل شرکتونه حمایت وکړو.
ډیره زیاته مننه ریس صاحب.
خیر سلامات مننه.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینځه.